السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2020 کال د فروری د میاشتې 28 نیټه ده ملیحا میرزادم او د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری سات کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا، پاکستان، سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خو اول خبرونه له مجید بابر اورو.
افغان حکومت او طالب وسلوال وایي چې د تاوتریخوالي کموالي بهیر نن شپه 12 عملي کیږي. وزیر اعظم عمران خان، خالد جاوید خان نوی اټارنی جنرل وټاکلو. په ایران کې نن پارلماني ټاکنې کیږي. سره ټکونه پسوس د خبرونو تفصیل. افغان حکومت او طالبان وایي چې د تشدد د کموالي بهیر به نن د شپې 12 بجې پیلېږي. یو افغان لوړپوړي چارواکي او طالب مشرانو نن وویل چې د امریکا، افغان پوځ او طالب وسوالو ترمنځ د تشدد د کموالي اونۍ به نن نیمه شپه پیل شي. د یوې اونۍ د تشدد د کموالي دا ګام د ټولو خواوو ترمنځ د باور پخولو په موخه اخیستل شوی چې د سولې یوې ممکنه هغه پرېکړې ته لاره هواره کړي چې د 2013 کال راهیسې په قطر کې د خبرونو پس پرې طالب استازي او امریکایي چارواکي سلا شوي. دغه چارواکي وایي چې که د سولې لوزنامه پر مخ ولاړه شي نو دا به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړي. په بلوچستان کې مخالف سیاسي ګوندونو په صوبه کې د نامنۍ او بیروزګارۍ له وجې د صوبایي حکومت پر ضد احتجاج کړی. تېره ورځ په صوبایي اسمبلۍ کې د متحده اپوزیشن ګوندونو غړیو د اسمبلۍ ودانۍ نه تر وزیر اعلی تر کوره یو لاریون وکړ. دوی په لاسونو کې قطبې نیولې وې چې پرې د حکومت ضد شعارونه لیکل شوي ول او د حکومت پر ضد نارې وهلې. په احتجاج کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلۍ غړي نصرالله زیری وویل
دې حکومت ولس د دهشتګردانو د ترهګرانو حواله کړی دی. دې حکومت ولس د منشیات فروشانو حواله کړی دی. لیازه موږ دغه د پاره د نن احتجاج کړی دی.
بلخو د کرنی صوبایي وزیر زمرګ خان زغدی په مشرتابه کې یو حکومتي پلاوی د مظاهرینو سره خبرې وکړې او مظاهرچیانو سره په خبرو کې وویل چې حکومت به د حزب اختلاف غوښتنې په پام کې نیسي. د خبریالانو سره په خبرو کې زمرګ خان زغدی وویل چې حکومت په صوبه کې د امنیت د ټینګولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي حکومت په قبایلو کې اصلاحات او پرمختیایي چارو ته ژمن دي. شوکت یوسفزی پرون په کورمه کې خبریالانو ته وویل په قبایلو کې د پرمختیایي پروژو تر عملي کولو مخکې سم پلان جوړوي. ده وویل د اصلاحاتي بهیر عملي کول وخت ته اړتیا لري.
بعض وختو کې غټه پروپیګنډا کیږي چې انضمام وشو خو فایده تر اوسه میلاو نشوه. نو فایده څه داسې نه وي چې اچانک میلاویدل شروع شي. د دې لپاره د یو غټ مهنت ضرورت وي. حکومت د اصلاحاتو عمل ته چمتو دی.
شوکت یوسفزی زیاته کړه چې حکومت به هرو مرو د قبایلو د پرمختیا لپاره ټاکلي 100 روپۍ لګوي. خو د پاړه چنار یو مشر ابرار حسین توري له مشال ریډیو سره په خبرو کې پر حکومت د ژمنو د عملي کولو غږ وکړ. د پاکستان تیر پارلمان پخوانی حکومت او ولسمشر د 2013 زیږیز کال د مئی په اخرنۍ اونۍ کې هغه آئینی ترمیم منظور کړ چې ورسره سم قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه شوې. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې خالد جاوید خان نوی اټارنی جنرل وټاکلی شو. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د احتساب او کورونو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر ویلي ول چې حکومت له لوی سارنوال انور منصور خان نه استعفا غوښتې وه. سرکاري رسنۍ وایي چې د نوي سارنوال خالد جاوید خان د ټاکلو سمري د قانون وزارت ته استولې شوې ده. شهزاد اکبر بیگا وویل چې اټارنی جنرل انور منصور خان استعفا نه وی ورکړی نو حکومت خپل له دندې ګوښه کوه. دا خبره نوموړي تر هغې 3 ساعته وروسته وکړه چې انور منصور خان ولسمشر ته په استولي استعفا لیک کې ویلي چې د پاکستان د وکیلانو د ټولنې په غوښتنه دنده پرېږدي. اټارنی جنرل د فروری په 13 ویلي ول چې د سترې عدلي شورا یو قاضي د جسټس فایزي صاحب پر ضد د مقدمې له پیلولو خبر وو. د سترې عدلي شورا قاضیانو هم هغه وخت نوموړي ته امر وکړ چې یا خو خپل داوی ثبوت ورکړي او یادې بخنه وغواړي. حکومت د فروری په 19 په یو بیان کې وویل چې دا د لوی سارنوال شخصي څرګندونه وي. د پاکستان حکومت پر قاضي فایز عیسا د هیواد بهر د نایلان کړو شو شتمنیو لرلو تور پورې کړی چې نوموړی ردوي. په ایران کې نن پارلماني انتخابات دي چې د هیواد سختري د مذهبي مشرانو ورته وار لمخه نوماندان غوره کړي. د ایران محافظه کاری شورای نگهبان د پارلمان د 290 څوکو لپاره وزرا یو سل اته څلوېښت کسان د نوماندۍ لپاره منلي او شاوخوا 9000 درخواستونه رد کړي. د اوسني پارلمان نوي غړي هم په هغو کې شامل دي چې شورای نگهبان یې غوښتنلیکونه رد کړي. په دوی کې ډیری د منځلارو یا اصلاح غوښتونکو په توګه پیژندل کیږي. په عین وخت کې امریکا د شورای نگهبان د منشي او بانفوذ محافظه کار مشر احمد جنتی په ګډون پر 5 انتخاباتي چارواکو بندیزونه لګولې دي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک پیګا په واشنگټن کې وویل دا اقدام یې پر کاندیدانو د بندیز له د آزادو او رڼو انتخاباتو څخه د ایراني ولس ته بې برخې کولو په غبرګون کړی. او وروسته خبر دا چې عراق او کویت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره په لنډمهال ډول د ایراني وګړو په ورتګ محدودیت لګولی دی. دا تر هغې وروسته دا چې ایران په قوم ښار کې له وایرسه د دوو وګړو د مړینې تصدیق وکړ. د عراق د سرحدي چارو ادارې پرون وویل تر راتلونکو لږ تر لږه درې ورځو پورې ایراني وګړو ته پر شریکه پوله د وراوړېدو اجازه نه ورکوي. دې ادارې ویلي چې له ایرانه هیواد ته ستنېدونکي عراقیان به هم د روغتیا وزارت له ټاکلي بهیر تیریږي. د عراق ملي هوایي شرکت هم له ایرانه پروازونه ځنډولي. بغداد دا ګام تر هغې وروسته اخیستی چې په قوم کې د دوو کسانو تر مړینې وروسته ایراني چارواکو په هغه ښار کې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره بیړني تدابیر اعلان کړل. د مشال د خبرونو پای او به تاسو د موسم حال او د کرنټ شعبه احمد رانه واوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 145 روپۍ خرڅل کیږي او 145 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 198 روپۍ شل پیسې او 199 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 115 شپېته روپۍ اتیا پیسې او 116 شپېته روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 50 اتیا پیسې او 240 روپۍ 45 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 90 پیسې او 140 روپۍ شل پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 216 یو ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅل کیږي او 240 یو ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیری ساتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت وو او زیات نه زیات اتلس. په بنو کې به کم نه کم وو او زیات نه زیات نولس. او په کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل او د کرنټ صوبې او د موسم حال مولا احمد الله نه واوریدل. په خبرونه کې به واوري په افغانستان کې نن شپه 12 بجې د تاوتریخوالي د کمی اونۍ پیلېږي. د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو په صوبه کې د نام نه پیښو او بیروزګارۍ خلاف لاریون کړي.
نن بیروزګاری عالم دا دی چې سنچوان سوګ تروس پوری واغ خلکو ته ځان نه در کول سوي.
د حکومت ولس د دهشتګردانو د ترهګرانو حواله کړی دی.
د خیبر اوسیدونکو وای پسیمه کې د جالي ډاکټرانو د خلک روغتیا ته غواخ په خړې او باید خلاف یې کاروایی وکړل شي.
بے تحاشا پا ہر کور کے چکم دے ہر کس ڈاکٹر دے او ہر کس چکم دے دا خپل طرف چکم دے ماشومانو تا او غٹو دا دوایانی ورکی مانا دیر عجیبا او یونیک کیسز رازی.
نن د مورنیو ژبو نړیواله ورځ اومنځل شوه. وابهورې ټولنیزو شبکو او ویب پاڼو پر پښتو او پښتنو باندې څه اغیز کړی دی.
یو طرف ته کمال پښتو ژبې دغه پیژندلو راکړه، نو بل طرف ته د یوټیوب له لارې مونږ پیسې پې هم وګټلې. پښتو ژبې وده موندلې ده چې څومره فعاله وګړي دي هغو به پخوا په رومن کې لیکلې کول.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی به عملاً نن شپه 12 بجې پیل شي. د شورا بیان جاوید فیصل مشال ریډیو ته وویل چې افغان حکومت د دې یوې اونۍ لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کیدونکې احتمالي هوکړې مخکې په افغان جګړه کې ښکېلو خواوو هوکړه کړې وه چې د یوې اونۍ لپاره به تاوتریخوالی راکموي. له کابله د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو احضارات پر ځای دي خو د وی اونۍ په اوږدو کې به د طالبانو خلاف عملیات نه کوي. د دغه شورا بیان جاوید فیصل د جمعې په ورځ وویل چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی نن شپه 12 بجې پیلېږي.
یوه اونۍ چې وسله والو ډلو د خوشونت د کمشت فنوم نومولې د دې بیوی ونی څخه ازمی ګټه واخیستل سي موږ لخپل درسه کامل آمادګی لرو او په دې هیله یو چې دا یو ونی بل اخره دې بایستي چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو
افغانستان ته فائدہ رسول خلقی فیصل زیاتوی چې افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه به د پوخه پشان د خلکو امنیت د تاسیسات او لوی لارو ساتنې دنده پر مخ وړي له طالبانو پرته به په نورو تروریستي ډلو باندې حمله هم داسې روان ساتي د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کیدونکو احتمالي هوکړې مخ کې په افغان جګړه کې کیلو خو هوکړه کړی و چې د ویونی لپاره به تاوتریخوالی راکموي په ورته وخت کې که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د تاوتریخوالی د نیټې په اړه څه نه وایي خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د هوکړې له لاسلیک مخ کې امن فضا رامنځته کیږي هغه وایي د هوکړې له مخې د توافق له لاسلیک وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلیږي د باور جوړونې لپاره طالب زندانیان هم ازادیږي طالبان هوډ لري د توافقنامې له لاسلیک نه څو ورځې مخکې مسؤوله فضا رامنځته کړي که څه هم له طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړې لاسلیک سوی نه ده خو ویل کیږي چې د دې هوکړې په متن کې د تاوتریخوالي د کمیدو سربیره پر اوربان هم تمرکز سوی هڅه مو وکړه چې په دې اړه د امریکایي چارواکو نظر هم راواخلي
په ننګرهار کې پرون دینی عالمانو او د جماعتونو خطیبانو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ وکړ او په جګړه کې لښکېلو ډلو غوښتل چې د خبرو له لارې دې ستونزې هوارې کړي غونډې ته په وینا کې چارواکو پر خطیبانو غږ وکړ چې په خپلو ویناګانو کې ولس ته د سولې پیغام ورسوي باز محمد عابد له جلال آباده
د سولې په تړاو د دینی عالمانو دا غونډه چې د ننګرهار د حج ارشاد او اوقاف ریاست د لوري د پروري په شلمه نیټه د ولایت مقام په انګړ کې ترسره شوه د بیلابیلو ولسوالیو په سلګونو دینی عالمانو او د جماعتونو ملای امامانو په کې ګډون کړی و په دې غونډه کې د ننګرهار د حج ارشاد او اوقاف رئیس مولوي محمد داود مجاهد په دینی عالمانو غږ وکړ چې په خپلو خطبو کې ولس ته د سولې پیغام ورسوي او په جنگ کې لخکیلو ډلو وغواړي چې جنگ ته د پای ټکی کې دي
په ټول سي دخل خو غږ کوم چې صلح دی وکي په دې ولست د امن صادر راخور کې زمونږ بچیم په آرام فضا کې مکتب ته تللو او مدرسې ته تللو او مسجد ته تللو حق لري جنگ د هیچا لپاره ګټه نه ده
مولوي سید جلال الدین په خپلو خبرو کې وویل چې دینی علمان ژوند دي چې ولست د سولې پیغام ورسوي
دینی علما د دوی په وجایبو کې او دوی په فرایزو کې اورانې فریضه واجبہ ده د صلح او د صلح आवाज الحمدلله علما را پورته شوی دی وس او دا غږ په اجتماعي ډول شروع شوی دی ان شاء الله د دې د عمل لپاره باندې علما را پورته کیږي صلح کې وی الله خیر چولې
دی غونډه ته د ننګرهار والی شاه محمود مخیلو ویل چی دینی علمان کولای شي چې جنگی فرهنګ د سولې په فرهنګ واړوي
علما د فرض په کار دي چې دغه جنگی فرهنګ څنګه په سولې فرهنګ باندې بدل کو ان ډیر کار ته ضرورت ده تاسو کولای شي په خپل خطبو کې ولسره په مړي ژوند کې د واقعي سولې لپاره کلم ده او نور هم کار وکړي
مخیل زیاته کړ چې افغان دولت سولې تجمن دي خداسي سول غواړي چې نظام وننګوي او د نورو جنگونو لپاره لار هوار نکړي باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای په تیرو 500 کلونو کې شاوخوا 3 میلیونه کورنۍ د جګړې او اقتصادي ستونزو له امله بې ځای شوې د دې وزارت وزیر سید حسین عالم بلخی په کابل کې ویغونډ تول د 3 میلیونه کورنۍ بې ځای شو څخه شاوخوا 2 میلیونه ستونزو ته په تیرو 2 کلونو کې رسیدنه شوې په ورته وخت کې روپای ټولنې هم پرون د افغان کډوالو سره د 23 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړې خاطر پردیس لنورو جزئیات سره
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کورنی بیزای شو وګړو د ستونزو د حل لپاره پیوی تګلارې کار پیل کړی د دې وزارت وزیر سید حسین عالم بلخی د پنځشنبه پورز د بیزای شو لپاره د تګلارې جوړولو په پار جوړ شوی غونډه ته د خپل خبرو پر مهال جګړه او اقتصادي ستونزې د افغان وګړو د بیزای کېدو یا هم مهاجرت لپاره دوه عمده دلیلونه یاد کړل
د ملي یووالي د حکومت په تیرو 15 کلونو کې مونږ 3 میلیونه کورنۍ بیزای شوې درلودې چې لامل یې اوس دغه شمیره 2 میلیونه تر اخته شوی چې ډیره بیرته خپل سیمه ته ګرځیدل
د نوموړي په خبره د افغانانو کورنی بيځای کېدل او کډوالي اوس یوازې په افغانستان کې نه بلکې د نړیوالو ډونرانو لپاره هم د پاملرنې وړ موضوع ده. د برابر شوی تګلارې لمخې به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د بيځای شو وګړو د بيځای کېدو څرنګوالی او د ستونزو څېړل تر بحث لاندې وي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر همدا شنوي د کورنی بيځای شوی او د ستونزو د حل لپاره نه یوازې افغان حکومت بلکې نړیواله ټولنه هم شمنه ده.
په تیر 2019 کال کې موږ شاوخوا 50,000 کورنۍ درلودې چې بیرته خپلو سیمو ته ګرځېدلې دي او په دې برخه کې د مالی وزارت د کډوالو له وزارت سره 1,30,000,000 افغانۍ مرسته وکړه چې دغه کورنۍ بیرته خپلو مینو ته وګرځي او دغه پیسې موږ ته د احتیاط له کوډه راکړل شوي دي.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې تېره ورځ په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا په خپل ټویټر په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوالو لپاره د 23 میلیونه ډالر مرستې اعلان وکړ. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 2020 میلادي کال له پیل څخه تر دا مهاله له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 28,000 افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دا مشال ریډیو ده.
د احتساب کورونو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر وای حکومت لیټرنی جنرال انور منصور خان نه استفا غوښته وه. نوموړي بیګا وویل چې که لوی سارنوال استفا نه وی ورکړي نو حکومت به له دندې ګوښه کړي. د دا څرګندونې طریقې 3 ساعته وروسته کړي چې انور منصور خان پرون وویل د پاکستان وکیلانو ټولنې په غوښتنه له دندې استفا ورکوي. د قانوني چارو پوهان د اټرنی جنرل استفا د حکومت تاوان بولي. احمد الله له اسلام آباد اورو.
د پاکستان اټارنی جنرل انور منصور خان د فروری په 6 صدر عارف الوی ته لیږلی خپل استعفا کې ویلي دي پاکستان بار کونسل ترې د عہدې نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده نو اټارنی جنرل عہدې نه استعفا ورکوي. بلخوا د احتساب چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار شهزاد اکبر ویلي چې انور منصور څخه د استعفا غوښتنه کړې شوې وه نو ځکه نوموړي خپل استعفا صدر ته ولیږله. که انور منصور داسې نه وی کړی نو مجبورن د عہدې نه به یې لرې کولی. د قانوني چارو پوه شاخاور وایي انور منصور چې ججانو پر ضد کم بیان ورکړو نو حکومت ګڼلا که نوموړی د عہدې نه لرې نه کړو نو مشکلات ورته جوړېدی شي او دا وجه وه چې انور منصور یې استعفا ورکولو ته مجبور کړو. صدر ڈاکٹر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان په مشوره د تیر کال په مئی میاشت کې جسټس قاضی فائز عیسی پر ضد ریفرنس سپریم جوډیشل کونسل ته لیږلی و چې پکې په نوموړي غیر ملکی جایدادونه او اساسې د نه ظاهرولو تور لګولی شوی و. جسټس قاضی فائز عیسی صدر عارف الوی ته دې حوالې سره لیږل شوو خطونو کې دریس خپل کړی و چې دغه جایدادونه د هغه د میرمن او بچو په نامه دي او هغوی یې د کفالت نه بهر دي. د صدارتي ریفرنس خلاف شپږ نه زیات درخواستونه په سپریم کورټ کې دایر کړی شوي وو او انور منصور خان صدارتی ریفرنس پر ضد دایر کړی شوی دغه درخواستونو کې د حکومت نمائندګي کوله. د قانوني چارو یو بل پوه نور عالم خان وایي
د دې سره چې د وفاقي حکومت ټول چې کوم اقدامات دي هغه به خیره شي او حکومت ته به چې ډېر غټ آئینی او قانوني لاسورته کې پدې ځای.
انور منصور خان له دې وړاندې د پاکستان پیپلز پارټۍ په دوري حکومت کې هم اټارنی جنرال پاتې شوی و. په 2010 کال کې د هغه وخت د قانون وزیر بابر اوان سره د مبینه اختلافات لوجه نوموړي د خپل عہدې نه استعفا ورکړی و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو پرون د نامنه او حکومتي اقتصادي پالیسو ضد لاریونو کړه او د اعلی وزیر دفتر مخې ته پرله توهلو. سیاستوالان وایي حکومت د نامنه په مخنیوي او د اقتصادي ستونزو په واري کې پاتې راغلي خو یو حکومتي وزیر خبریالانو ته وویل چې صوبایي واکدارانو د وسلوالو ضد مؤثر اقدامات کړي. ایوب ترین لکوټه.
په بلوچستان اسمبلی کې د متحده حزب اختلاف له لورې تیره ورځ یو لاریون د اسمبلی د تالار څخه راووتی. دوی په لاسو کې پلیکارډونه نیولي او صدا شعارونه ورکول. کله چې دغه لاریون و جی پی یو چوک ته ورسېدی نو پولیسو دوی راوګرځول او د اعلی وزیر د ودانۍ په لورې د تګ کولو اجازه نه ورکوله. البته څه ګړی وروسته اجازه ورکول شوه او دوی د اعلی وزیر د ودانۍ و مخ ته درنایا پر لټ پیل کړي چې تر څو سات پورې روان وو. پر دې مهال د حزب اختلاف له لوري د حکومت پر پالیسیانو باندې سختې نیوکې وسوې. په دې اړه به غوږ شو د جمعیت العلماء اسلام و غړي عبدالواحد صدیقی ته.
نن د پاکستان 60% ځوانان دي او پاک د بلوچستان هم بسسته نن بیروزګاري عالم ده دي چې 60% شیش دي. یو کال مخکې دوه کال مخکې 60% سوګ تر اوسه پورې واغ خلکو ته ځان نه کول سوي. عبدالله تعالی د کرپشن ده دي چې د پوسټن ورځ باندې پوسټونه خرڅېږي دغه باوجود جان صاحب را باندې پیسې نه سي کول.
قوم زایره ته په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری زیاته کړه
د حکومت ولس د دهشتګردانو د ترهګرانو حواله کړی دی. د حکومت ولس د منشيات فروشانو حواله کړی دی. لیازه موږ دغه د پاره د نن احتجاج کړی دی او حکومت به دې ته مجبور کوو چې اغه استعفا ورکړي.
روسه د کشتو کروندې د صوبایي وزیر زمرک خان څخه به مشتابه کې یو حکومتي پلاوی د مزایره چانو سره ولیدل او دوی ته تسلی ورکړه چې حکومت به د حزب اختلاف غوښتنې په پام کې نیسي. پر دې مهال د خبریالانو سره په خبرو کې زمرک خان سکزی وویل چې حکومت په صوبه کې د امنیت د ټینګولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. د بلوچستان د کښتو کروندې صوبایي وزیر زمرک خان سکزی وایي چې بلوچستان یو جغرافیایي اهمیت لري او امیش د دشمن په سترګو کې خیره ده. خو پر دې برسېره د وزیر اعلی جام کمال په مشرتابه کې حکومت نه یوازې په صوبه کې د امنیت ټینګولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړی دی بلکې د درغلی د ختمولو په اکلیم ډیر کار کړی دی. بل لور ته بنن ماپشین د بلوچستان اسمبلی غونډه بیرته کیږي. په دې غونډه کې به د بلوچستان د پولیسو مشر په صوبه کې د امنیت په اړه یو ریپورت و اسمبلی ته وړاندې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي چې حکومت په قبایلی سیمو کې هغه اقدامات کوي چې مستقیمن یې ولس ته ګټه ورسي. شوکت یوسفزی پرون د کورمې سفر پر مهال خبریالانو ته ویل چې حکومت د قبایلو پرمختیا لپاره 100 اربع روپۍ لګوي. د پاړه چنار یو ځای مشر وایي حکومت په خیبر پختونخوا د قبایلو تر ورګډولو وروسته ورسره ژمنې کړې دي خو پوره کوي یې نه. طارق اورگزی رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویلی دی چې حکومت قبایلی ضلعو د اصلاحاتو په لړ کې هغه څه کول غواړي چې ورسره هغلته عام ولس ګټې عمومي. دا خبره د صوبې د اطلاعاتو وزیر د کورمې دورې پر مهال په پاړه چنار کې د زیارت پورس رسنیو ته وکړه. شوکت یوسفزی وایي مخکینی نظام داسې و چې خلک یې ترقي ته نه دي پرېښودلي خو اوس تر انضمام وروسته د قبایلو بعض وختوں کی غٹا پروپیگنڈا کی گئی چنظمام و شو خو فائدہ تر اوسا ملونا شوا نو فائدہ سدا سے نوی چی اچانک ملاوی دل شروع شی. دا دیلا پارا دا یو غٹ محنت ضرورت بھی حکومت دا اصلاحات و عمل تا چمتو دے خو فاٹا ڈیرا غٹا علاقہ دا نو ظاہر خبر دا چی وقت بور باندھے لگے گی. پا قبائلی ضلعوں کے بہ 100 بلین روپے لگول کی گی نو دا ڈیرا غٹا سرمایہ دا دا دیلا پارا بورتا منصوبہ بندی کول لازمی وی. بلا خبر ادا چه تر دې مخکې هغلته موجود نظام کا بهتر وې نو قبایلی علاقو به ترقی کړي وې خو هغه نظام ټیک نه و په خلکو پیسې نه لګولې کېدی. اوس به ان شاء الله کوشش وی چې سمره هم پیسې راشي پر خلکو نه لګوي بلخوا د پړچنار اوسیدونکو او مشر ابرار حسین جان توري وای که حکومت په صحیح مانو کې د قبایلو ترقی او بدلون غواړي نو هغلته عملی او موثر ګامونه دي پورته کړي.
مزید عملی جوړی کړل شي ځکه چې دوی واټا خلک دومره صدا هم دي چې دوی صرف خبرې بوري او ناز بوي همیشه د دوی ویزیټونه وکړي.
په 2003 کال کې د فاټا انضمام په وخت حکومت د اجمنه کړی و چې د ملک نور سیمو غونډې نظام به قبایلی سیمو ته هم غزوي. تاریخ ورکسه مشال ریډیو پېښور.
د خیبر ځینې اوسیدونکي وایي په سیمه کې جعلي ډاکټرانو او د نامعیاري لیبارټریانو موجود کې د خلکو روغتیا ته ګواښ پېښ کړی. دوی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل ځای په ځای کلینیکونه پرانستل شوي چې پکې غیر مستند کسان د ناروغانو درملنه کوي. چارواکي وایي د جعلي ډاکټرانو او لیبارټریانو ضد اقدام کوي. فرهاد چینواری تفصیل لري.
د خیبر قبایلی ضلع وګړي وایي چې هلته غیر قانوني شخصي کلینیکونو کې اسناد نه لرونکي ډاکټران ناروغان ګوري او دویان ورته تجویز کوي. د خیبر باډي یو اوسیدونکی شفیق پردی مشال ریډیو ته وایي
د بوډې په تحصیل کې ټولو علاقو کې داسې ډېر خلک پریکټس کوي، هغه خپل کلینیکونه کولو کړي دي چې هغه انډر میټرک دي، یعنی میټرک تعلیم هم نشته دی. تر اوسه پیرې د هغو خیلو په هیڅ قسم کاروایي نشوا و تیر اوریزم دغه سی یو حادثه شلوبار کې شلوبار قبیله کې وشول چې یو مشوم د غلط انجکشن په وجه باندې وفات شولو. نو د دغه د پوره انتظامیه او د محکمه صحت نه د مطالبات او د خلکو د مونږ ټولو د مطالبات او چې د خلوب ته اکشن وخلتای چې کاروایی د وکړی شي.
د خیبر د ډاکټرانو اتحادی یو غړی او فعال ډاکټر نبی جان پردی وای
په دیهاتو کې چکم د بلډ پریشر چکم د ہائپرٹینشن ڈائبٹیز ٹی بی راغه سره چې کوم نسوم رم کمیونیکیبل ڈیزیز دی پاغه کې 90% کزوې ما غلط بنې ما چې د دې اتای ډاکټرانو او د دې چې کم پریکټسز روان دي داغه خلکو پګې یو اهم کردار دی. زمون د تیرانو نسا د بڑا سب ڈویژن د لنډی کوتل سب ڈویژن جمروت سب ڈویژن د دې ټولو تحصیلونو کې ملاګورو کې په دې کې ډېر بے تحاشا په هر کور کې چې کوم دی هر کس ډاکټر دی او هر کس چې کوم دی د خپل طرفه چې کوم دی ماشومان ته او غټو د دوايانی ورکې مانه ډیر عجیب او یونیک کیسز راځي.
د خیبر پختونخوا د هیلت کیر کمیشن ډایریکټر اپریشن ډاکټر ولایت شاوی
هر هغه کس چې هغه پاکستان میډیکل ډینټن کونسل یا کمیشن سره کې رجسٹرډ دي چې دنه بار کم کسانی ناغا دا قانون لاندې کوم دی داغه ممانعت ته پریکټس نشي کوله. کفرس کوي او سړی وی کلینیک وی اسپیټالی وی یا لیبارټری وی یا ایکسری وی ناغه ثابته دا چې اغا د ډاکټر په نوم باندې اغا رجسٹرډ کولی شي. د مریض چې کوم حق دی چې د دې حق تر پیونه شي ورته داغه حق هم داله چې هغه ته یو معیاري سہولت ورسي، هغه ته یو معیاري دوای ورسي.
د خیبر پختونخوا د هیلت کیر کمیشن چارواکی وای چې په خیبر ضلع کې په شخصي کلینیکونو کې کار کوونکو ډاکټرانو لیبارټری ایکسری او الټرا ساوند ماشينونو عملی ته یوازې یو میاشت وخت ورکړی چې خپل اسناد د پکی برابر کړي او د رجستریشن د ضابطه کار پاړې ورته فارمونه هم جاری کړي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي د ټولنیزو رسنو د سار په حکومتي پروګرام له اړوندو ادارو سره سلا مشورې کوي. د ټولنیزو شبکو ادارو د بشري حقوقو سازمانونو پر هغو نوو اصولو انتقاد کړی دی چې د پاکستان وفاقي کابینې تیره میاشت منظور کړل. په دې موضوع د پاکستان ډان رسپانې لیکنه خبره کړې چې مهمې برخې له هارون باچانا اورو.
د ډان رسپانې لیکنه وایي له نیکه مرغه د پاکستان وزیر اعظم ومنله چې د ټولنیزې میډیا د څار پر حکومتي پروګرام له اړوند ادارو سره د سلا مشورې ضرورت دی. دا له هغه وروسته ده چې نړیوالو مطبوعاتي ادارو د بشري حقونو سازمانونو او د ټولنیزې میډیا کارونکو د حکومت پر هغه یو پروګرام چې هدف یې د ټولنیزې میډیا سخته څارنه او کنټرول دي پراخ اعتراضونه وکړل. لیکنه کاږي هیله کېدای شي چې حکومت به په خپلې خبره کې سنجیده واوسي او په نوې پالیسۍ کې به د اړوند ادارو وړاندیزونه په پام کې ونیسي. په لیکنه کې د مسلم لیگ نون ګوند تیر حکومت د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون یادونه شوې او وایي چې هغه مهال د ښکېلو خوا او شاوخوا ټول وړاندیزونه له پامه غورځول شوي ول. له لیکنې سره سم وفاقي کابینې تیره میاشت د پیکا په نوم د آنلاین فعالیتونو د څار لپاره د نوو اصولو او ضوابطو منظوري ورکړه. ویل کېږي د دې کار هدف د حکومت پر پالیسۍ او د تنقید مخه نیول دي. خو لیکنه وایي که حکومت واقعي پر نوو وضع کړو اصولو اړوند خلکو ته د خبرې کولو فرصت ورکړي ممکنه ده چې په دغه برخه کې شته نیمګړتیاوې لرې او د وګړو د شخصي حقونو حفاظت وشي. په نوو اصولو کې دا هم شامل دي چې د ریاست قانون نافذونکي ادارې اختیار لري چې د انټرنیټ د یو کارونکي شخصي معلومات ترلاسه او د هغه لخوا آنلاین خپاره شوي مواد ښکته کړي. په لیکنه کې وړاندیز شوی چې دې مسلې ته بیا کتنه ډیره اړینه ده. یو بل مهمه موضوع چې په لیکنه کې یادونه شوې په انټرنیټي نړۍ کې د پاکستاني وګړو د شخصي معلوماتو خوندیتوب دی. لیکنه وړاندیز کوي چې خلکو ته دا تحفظ باید د قانون له لارې ورکړل شي. په لیکنه کې د ایشیا انټرنیټ کولیشن په نوم د یوې نړیوالې ادارې خبره راغستل شوې چې ویلي دي د آنلاین فعالیتونو د څار د پاکستان حکومت نوې پالیسي به د هیواد د ډیجیټل اقتصاد د پرمختګ پر وړاندې لوی خنډ وګرځي. لیکنه زیاتوی د تحریک انصاف حکومت سره لا هم وخت شته چې د خاري سیمو ووټران چې زیاتره ټولنیز میډیا کاروي له پریشانه وژغوري او د وزیر اعظم د ډیجیټل پاکستان کمپاین له کامیابی سره مخ کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو غوږی د مازیګر 5:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له مجید بابر اور.
افغان حکومت او طالبان وایي چې د تشدد د کموالي بهیر بنن د شپې 12 بجې پیلېږي. یو افغان لوړپوړي چارواکي او طالب مشرانو نن وویل چې د امریکا افغان پوځ او طالبو سوالو ترمنځ د تشدد د کموالي ونای به نن نیمه شپه پیل شي. په بلوچستان کې مخالف سیاسي ګوندونو په صوبه کې د نامنې او بیروزګارۍ له وجې د صوبایي حکومت پر ضد احتجاج کړی. تېره ورځ په صوبایي اسمبلۍ کې د متحده اپوزیشن ګوندونو غړیو د اسمبلۍ ودانۍ نه تر وزیر اعلی تر کوره یو لاریون وکړ. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي حکومت په قبایلو کې اصلاحات او پرمختیایي چارو ته ژمن دی. شوکت جدیدی پرون په کورمه کې دا خبره خبري اعلان ته وکړه. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې خالد جاوید خان نوې اټارنی جنرل وټاکلې شو. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د احتساب او کورونو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار شهزاد اکبر ویلي ول چې حکومت له لوی سرانوال انور منصور خان نه استعفا غوښتې وه. په ایران کې نن پارلماني انتخابات دي چې د هیواد سخت دریځ مذهبي مشرانو ورته وار له مخه نوماندان غوره کړي. د ایران محافظه کاري شورا نگهبان د پارلمان د 290 څوکو لپاره وزرا یو سل اته څلوېښت کسان د نوماندۍ لپاره منلي. عراق او کویت د کرونا وایرس مخنیوي لپاره په لنډمهالي ډول د ایراني وګړو په ورتګ محدودیت لګولی دی. دا تر هغې وروسته ده چې ایران په قم ښار کې له وایرسه د دوو وګړو د مړینې تصدیق وکړ. د عراق د سرحدي چارو ادارې پرون وویل تر راتلونکو لږ تر لږه درې ورځو پورې ایراني وګړو ته پر شریکه پوله د راوړېدو اجازه نه ورکوي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال احمد الله درته وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي په تربت کې د امنیتي سرتیرو په پوستا وسلوالو په خپل حمله کې 15 اهلکار وو اجل او درې نور یې جوبل کړل. ورسپانه لیکي په بلوچستان کې په امنیتي سرتیرو وخت په وخت حمله کیږي. وخت راغلی چې حکومت د وسلوالو پر ضد عملیات تر هغه وخت جاري وساتي تر څو چې د دوی په مکمل توګه خاتمه یې نوي کړي. ورسپانه لیکي پاکستان دریز لري چې هند په دې پیښو کې ککړ دی. نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو له پکار دي چې دې پیښو نوټس دی واخلي دا سینه چې حالات نور خرابوي طرف ته لاړ شي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي حکومت د ملک په یوټیلیټی سٹورونو کې د دالونو او غړو په نرخونو کې اتي شروع په پوره کمی کړي دي. ورسپانه لیکي په خوا بدا ویل کېدل چې دال د غریبانو خوراک دي خو د تیرې سمودې راهسې د دالونو په نرخونو کې دومره اضافه شوې ده چې غریب خو پرېګده د درمیاني طبقې خلک هم نشي اخیسته. تحریک انصاف ګوند چې د ګرانۍ او کرپشن خاتمې د عزم سره په واک کې راغله تر اوسه د خپل وعدو مطابق ولس لپاره اسانتیاوې برابرې نکړې شوې. یوټیلیټی سٹورونو کې دالونو او غړو په ګډون د ځنې نورو خوراکي شیانو په نرخونو کې د یو څو میاشتو لپاره لږ شان کمی کول د مسلې حل نه دی ځکه چې د ملک په لرې پرتو سیمو کې یوټیلیټی سټورونه نشته او زیات غریب خلک په کلیوالو سیمو کې اوسیږي. که حکومت واقعي ولس ته ګټه رسول غواړي نو تیلو، بجلی او ګیس په نرخونو کې د کمی وکړي نو ورسره د ملک په هره برخه کې ګرانی راکمېدلی شي. آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په صوبه کې د سیلګرۍ ځایونو حالت ښه کولو او ټوریزم اتارټي په یو میاش کې په مکمل توګه د فعالولو حکم ورکړی دی. ورسپانه لیکي خیبر پختونخوا ډیره خایسته سیمې لري خو د ناقصې منصوبه بندۍ، توجه نه ورکولو او سرکاري محکمو ترمنځ د رابطو کموالي له وجې د خایسته سیمې ورځ تر ورځ د تباهۍ سره مخ دي. ورسپانه لیکي که خیبر پختونخوا حکومت سیلګرۍ ته وده ورکولو کې سنجیده وي نو ورته پکار دي چې ټولې محکمې دې د یو چت لاندې راغونډې کړي او سړکونه جوړول چې د کمې محکمې کار وي په هغوی دې سړکونه جوړ کړي. دې سره سره ټرانسپورټران له دې اسانتیاوې ورکړي، هوټل انډستري ته دې وده ورکړي او د امنیت وضع دې هم ښه کړي. تر څو چې یاد حکومت دا ګامونه نوي پورته کړي نو تر هغه وخته د غیر ملکي سیلانیانو د راتللو امکانات ډیر کم دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نن مو په نړیوالو رسنو کې د دوه مجلو لیکنې راخستې دي. فارن پالیسی مجلې یو لسیزه مخکې د طالبانو د وخت او د اوسنی اسوات ذکر کړی او وای د منګورې هغه مرکزی سلور لاره چې پخوا خونی چوک بلل کېده اوس پکې ګڼ رستورانتونه او هوټلونه پرانستل شوي او د سوات جینکې هم سکولونو ته ځي. کرسچن ساینس مانیټر رسپانه وای په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو پریکړې د سولې موافقې ته هیلې پیدا کړې دي، خو اوس هم د هغه هیواد د راتلونکي په اړه اندېښنې او پوښتنې شته. په امیر ساحل د دواړو لیکنو مهمې برخې دروروي.
فارن پالیسی مجله وایي په سوات کې د وسلوالۍ تر ختمېدو کلونه وروسته اوس مهال هلته د نجونو سلګونه ښوونځي فعال دي. د مجلې په وینا دا هماغه ځای و چې پکې پر 2012 زیږیز کال وسلوالو طالبانو د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزۍ ویشتلې وه او له 2008 څخه یې تر 2009 زیږیز کال پورې پکې ښوونځي ړنګ کړل او پر نجونو یې د تعلیم ترلاسه کولو بندیز ولګاوه. د مجلې یو خبریاله فاطمه بوجانی مینګور ته ورغلی او وایي اوس مهال د ملالې په پلرني ښار کې د وسلوالو د وخت کمی نښې تر سترګو کیږي او پکې ګڼ هوټلونه او رستورانونه جوړ شوي. په لیکنه کې راغلی چې اوس هم سوات ته خورا کم بهرنیان ورځي، خو د پاکستان ګڼ سیلانیان پکې موجود وي. سوات شاوخوا یوه لسیزه مخکې د پاکستان له تر ټولو خطرناکو سیمو یوه بلل کېده. مجله وایي د منګورې مرکزی څلور لارې ته هغه مهال خونی چوک ویل کېدل، ځکه چې وسلوالو طالبانو به پکې د خپلو ناقدانو او مخالفانو مړي ځړول. له څلور لارې سره شاوخوا دوکانونه ړنګ ول، خیخې به یې ماتې وي او په دیوالونو به یې د مرمیو نښې ښکارېدې. فارن پالیسی مجله زیاتوي چې اوس ټول دیوالونه بیا رغول شوي، دوکانونه نوې خیخې لري او مالکانو یې د مرمیو نښې په سیمټو پټې کړې دي. په نړیوالو رسنیو کې مو دویمه موضوع د افغانستان سوله ده. کرسچن ساینس مانیټر مجله وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي کمولو پریکړې د سولې موافقې لپاره محتاطانه هیلې بیا تازه کړې دي. که موافقه وشي نو د امریکا تر ټولو اوږده جګړه به پای او په افغانستان کې به د سولې امکانات پیدا شي. مجله د لوړپوړو امریکایي چارواکو په حواله وایي چې د تاوتریخوالي کمول هغه محدوده پیمانه ده چې ورسره به طالبان سولې ته خپله ژمنتیا په ډاګه کړی شي او تر هغې سمدستي وروسته به د یو نیم کال په موده کې په پړاوونو کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر پیل شي. مجله وایي خو له افغانستانه بهرني سرتیري په دې شرط وځي چې طالبان به له هېواده بهر د بریدونو مخه نیسي. کرسچن ساینس مانیټر دا بهیر البته له خنډونو ډک او پیچلی بولي. د افغانستان په 3 کلنه جګړه کې زرګونه افغانان او شاوخوا 3500 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. مجله د شنونکو له خولې وایي یو شمېر اسباب شته چې دا موافقه کمزورې کولی او اند تاوتریخوالي کمولو هڅې شنډولی شي. دا شنونکي وایي د موافقې مهم اړخونه د ژمي په پای کې د تاوتریخوالي کمولو په اړه پوره باوري نخ کاری او یا فکر کوي چې ورسته به څه کیږي. مجله د دې بې باورۍ یو مثال دا ورکوي چې افغان حکومت چې تر اوسه له مذاکراتو بهر پاتې دی، طالبان د امریکا لاسپوڅی بولي او په رسمیت نه پیژني. کرسچن ساینس مانیټر زیاتوي چې همدا لامل دی چې له امریکا سره تر موافقې وروسته د بین الافغاني خبرو په اړه هم منظر پوره روښانه نه بریښي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن په ایران کې پارلماني انتخابات روان دي. ایران یو وګړو نن د هیواد د پارلمان د غړو ټاکلو لپاره رائے اچول پیل کړی دي. په انتخاباتو کې د ایران د پارلمان د 290 چوکو لپاره لشپاره زرو زیاتو کسانو نمونه ثبت کړیو، خو د پیاوړي نگهبان شورا لخوا یوازې 1048 کاندیدان تایید شوي دي. شورا د شاوخوا 9000 کاندیدانو درخواستونه رد کړي دي. امریکا د ایران نگهبان شورا تورن کړي چې په انتخاباتو کې د هغو کسانو د کاندیدو مخه نیولې ده چې د ایران د ستر مشر آیت الله علی خامنائی د پالیسیانو پیروي نه کوي. احمد تکل معلومات راکوي.
له توندلارو مذهبي مشرانو جوړې ځواکمنې شورای نگهبان ټول 1048 کاندیدان تایید کړي او د ایران د پارلمان د 290 سیټونو د ګټلو لپاره د شاوخوا 9000 اصلاح غوښتونکو کاندیدانو ګډون یې رد کړی دی. د شورای نگهبان د انتخاباتو کمیټې په دې ډله کې د اوسني پارلمان د هغو نوي غړو غوښتنلیکونه هم رد کړي چې اصلاح غوښتونکي یا منځلاري ګڼل کیږي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی نن د سهار په 9 بجو د رایه ورکولو د بهیر له پیل څخه لنډه شیبه وروسته په تهران کې خپل دفتر ته نږدې په یو مسجد کې رایه ورکړه. هغه د ایران پر خلکو غږ وکړ چې رایه ورکړي. خامنئی وویل هر څوک چې د ایران ملي ګټې ورته مهمې وي باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي. هغه د روانې اونۍ په سر کې ویلي وو چې د خلکو پراخ ګډون به د ایران پر ضد د امریکا او اسرایلو د پلویانو پلانونه او دسیسې شنډې کړي. خامنه‌ای د ایران د شورای نگهبان پر یو شمیر غړو د امریکا نویو بندیزونو ته چې پرون اعلان شول د اشاره پترس کې وویل دښمن غواړي د خپل نهایی فشار نتیجه وویني. متحد ایالاتو د ایران د پارلماني انتخاباتو له پیلېدو یوه ورځ مخکې د شورای نگهبان پر هغو 15 غړو بندیزونه اعلان کړل چې د کاندیدانو پر رد او تایید کې مهمه ونډه درلوده. په دې ډله کې د شورای نگهبان منشي او ځواکمن دینی عالم احمد جنتی او څلور نور غړي شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي دي چې د جنتی په څیر دینی عالمانو له یو څلوېښت کلونو راهیسې ایرانیان د رایو ورکولو له رښتینې حق څخه محروم کړي دي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې جنتی د کاندیدانو په غوره کولو کې مهم رول درلود. ښاغلي هوک وویل جنتی او د بندیزونو د کمیټې نورو څلورو غړو ایرانیان د آزادو او عادلانه انتخاباتو له حق څخه محروم کړي دي. په پاتې کسانو کې محمد یزدی چې د ایران د قضا لومړنی مشر و، محمد حسن صادقي مقدم، سیامک راپایک او عباس علی کت خدایی شامل دي. کت خدایی نن پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې د امریکا اقدام دیموکراسۍ ته سپکاوی دی. نوموړي ویلي د امریکا حکومت د شورای نگهبان پر غړو د غیر قانوني بندیزونو په وسیله وښودله چې دیموکراسۍ ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
نن د مورنیو ژبو نړیواله ورځ مانځل کیږي چې په مناسبت یې د پیښور او کوټې په ګډون په یو شمېر سیمو کې هونډې کیږي. د مورنۍ ژبې ورځ په بنو کې هم مانځل شوه. د ورځې مانځلو په مناسبت لاریونوالو د پښتو ژبې په حمایت کې بیرغ او بینر په لاسونو کې نیولې و او د خپلې ژبې د حق غوښتنه یې کوله. د عمر وزیر رپورټ اورو چې د هونډې له یوه غږه پیلېږي.
د ملل متحده د چارټر مطابق 28 فروری مورانه ژبې ورځ د ګډ دې نړۍ په سیر نن په ځلابنو کې هم د لاریون په صورت کې ولمانځل شوه چې اهتمام یې پښتانه مترکی لیکوال، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نور ادبي تنظیمونو لخوا شوی و. لاریون ګډونوالو د پښتو مورانه ژبې په حق کې جنډې او بینرونه په لاسونو کې نیولي ول او د پښتو ژبې حق لپاره یې غوښتنې کولې. شاعر لیکوال منیب راحل لاریون ګډونوالو ته وینا کې وویل نړۍ کې هغه کامونه پر مخ تللي چې مورانه ژبه کې تعلیم ورکړل شوی. شاعر لیکوال او خبریال ګوهر وزیر مشال ریډیو ته وویل چې خلک د مورانه ژبې اهمیت نه خبرول دي، خو افسوس کړي چې نن مونږه د مورانه ژبې اهمیت نه به خبره یو.
د یو حکومت نه مدا مطالبات چې پښتو ژبه دا سرکوري دفتری او عدالتي ژبه وګرځي، نصاب کې د شامل شي. خو د بد امرغه زه دا وایم چې نن په دغه جالوس کې لاریون کې تاسو وینستای چې د میش سره سه مخصوص شاعرون، سه مخصوص سیاسي کسون اغه دي په کوردو چې نن دلته اغه کسون خرخلی وای چې د پښتو ژبې په سر باندې دای تنخوا وخلې.
نن د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د مورانه ژبې اهمیت په ترس کې د غشان لاریونونه او غونډې روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو تعلیمي، کلتوري او ساینسي ادارې یونیسکو په 1999 کال کې نومولې او هر کال مانځل کیږي. د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو له دودېدو سره سم معلوماتو ته لاسرسی هم اسانه شوی او په شاوخوا هر ژبه ویب پاڼې موجودې دي. ټولنیزو شبکو او ویب پاڼو پر پښتنو او پښتو ژبه څه اغیز کړی دی؟ دا پښتنه احمدالله را جوابوي.
محمد داود چې د پیښور نه په اردو او انګریزي ژبو کې سبق ویلې وای پښتو لیکل یا ویل یې نه وزده، خو اوس نه صرف په پښتو کې لیکل کوي بلکې اردو او انګریزي سره سره په پښتو کې ویډیوګانې هم جوړوي او ټولنیزو رسنیو د لارې په زرګونو خلک یې ګوري. مشال ریډیو سره په خبرو کې محمد داود وویل تر یونیورسټۍ پورې په رومن کې به یې پښتو لیکله، خو ټولنیزو رسنیو نه زده کړه کولو وروسته نه صرف په پښتو ژبه لیکل کوي بلکې هغه ویډیوګانې او لیکنه چې پښتو کې یې کړې وي خلک یې ډېر زیات خوښوي.
مالا پختو په لیکلو باندې صحیح نه راتله دا ما دا کړه کړی دا سوشل میډیا نه یعنی دا یوټیوب او دا فیسبوک نه دا غشان دا بی بی سی دا ویب سایټ نه یو شمیر نور چې کوم ډیوا دا مشال دې په ویب سایټ باندې ډیر ښه پختو دا هغه ما د دین از دا کړی دا نو زه په اردو پختو او په انګلیش کې یعنی درې وانه جبو کې کوم خو ما ته د ټولو نه زیات فیډبیک په پختو باندې ملاویږي
د محمد داود په شان ګڼ شمیر نور هم داسې پښتانه شته چې د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ځنې ویب سایټونو نه یې پښتو لیکل زده کړي او دا یې اوس د خپلې آمدن ذریعه جوړه کړې د ملاکنډ نیازک خان چې شاعرۍ سره هم مینه لري وایي په یوټیوب او فیسبوک به یې د خلکو ویډیوګانې کتلې نو شوق یې را پیدا شو اوس په خپله ژبه کې د لیک سره سره ویډیوګانې هم جوړوي نه صرف په لکونو خلک یې فالو کوي بلکې یوټیوب ورته سیلور بټنه هم ورکړي افسر افغان چې شاعر او ادیب هم دی وایي ټولنیزو شبکو او رسنو نه صرف د پښتو شعر او شاعرۍ ته ګټه رسولې بلکې خلکو پښتو لیکل هم شروع کړی دی د افسر افغان په وینا د ټولنیزو شبکو ګټه په خپل ځای خو که خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې تعلیم په مورنۍ ژبه کې لازمی کړي نو ورسره پښتو ژبه نور هم ترقی کولای شي
نن د نورو سیمو په شان په خوست کې هم یو شمېر روڼ اندو او فرنګیانو د فروری 28 د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځې په توګه ومنځله د ناستې ویناوالو ویل هغه هسې باید وشي چې پښتو د سیاست سوداګرۍ اقتصاد بازار او دربار ژبه وګرځي نجیب الله الوخیل د رپورټ کې تفصیل راکوي
په خوست کې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځ غونډې ویناوالو ژبه د هیوادونو د پرمختګ نښه همدارنګه د ملتونو او د هغوی د کلتور د پیژندګلوۍ تر ټولو اړینه وسیله وبلله دا لمانځ غونډه په خوست کې د ژب ژغورنې د ملي غورځنګ د ولایتي دفتر په بلنه جوړه شوې وه د پښتو ژبې استاد محمد جان وقار وایي په مورنۍ ژبه زده کړه د هر انسان لپاره خاص ارزښت لري ځکه په مورنۍ ژبه ټول مسایل ښه زده کېدلی او تحلیلېدلی شي
مورنۍ ژبه د زده کړې د پوره د یوه انسان خاص ارزښت لري ځکه د هغې وخت نه چې دا په دې ژبه کې د خپلې مور سره د ابتدا نه لګیا وي نو دا ټول مسایل خطر کولای شي تحلیلولای شي نو په دې سوباندې په پردې ژبه اول به ژبه زده کوي بیا به هغې نه وروسته په ژبه کې تحصیل زده کوي د دوې زده کړې په ځای په اوپېته که چېرې یوه زده کړه وکړې نو په یوه ژبه کې زده کړه وکړې ډېره به ګټوره وي
په ټوله کې یو تحلیل داده چې د ژبو په پرمختیا او معیاري کولو کې علمي او اکاډمیک ادارې ډېر رول لري خوستای رون اندای ضیاء الحق باتورزوی د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت غواړي چې په نړیوالو پوهنتونونو کې د پښتو ژبې دپارتمنټونو پرانستلو لپاره هڅې وکړي
لوړ زده کړو وزارت باندې ان پر نولو مسند باندې دا غاکو چې تاسو د پښتو ژبې او د پښتو څنګه د پښتو ادبیاتو دپارتمنټونه پر نورو نړیوالو معتبرو پوهنتونونو کې هلته پرانستای تر څو د نورو د هېوادونو ا ماسلین از د کلیا چې د ادب مینوال دي د ژبې مینوال دي تر څو پښتو ژبه زده کړي
په دوی غونډه کې تنزیه شاعر جهان زیب جوهر د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت شعر وړاندې کړ چې حاضرینو په چکچکو بدرګه کړل
کازما ژبه تعصب بی نو دا به ډېر تعجب بی غلط په دغه خوب بی نو بیا به ټول جهان کړی تعصب بی جوتیږي که وخت دې په خلاصیږي زموږ مکړې میرات چې هسې نکړي زیاتې هغه خلک دی پاتې او چې څوک په مورنۍ ژبه په بل ځای کې شرمیږي هغه دې وربیلیږي
د ملګرو ملتونو سازمان د یونسکو ادارې د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ اعلان کړې ده
تاسو مشال ریډیو ته وګه د خیبر پښتونخوا لز ژبې په ختمې دودي د ژبو او تعلیم پرمختګ ادارې الف ب ت مشر زبیر توروالی د خپل سیډنو په پایلو کې ویلي په خیبر پښتونخوا او شمالي علاقو کې تر ټولو زیاتې ژبې چې شمیر یې 2 تر 3 ویل کیږي په دې کې اواز په خیبر پښتونخوا کې سلیر وی ژبې ویل کیږي خو په دې کې ځینې ژبې په ختمې دودي زموږ همکار ګل ایاز له خطر سره مخامخ ژبو پاړه ل ژبپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی
په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې به لس ژبې راتلونکي اتو کلونو کې نابود شي دا خبره د ژبو او تعلیم پرمختګ ادارې الف ب ت مشر زبیر توروالی د سیرون وروستو مشال اړیو ته وکړه نو موري د هغه ژبو تفصیل وړاندې کړو او وی ویل
چترال ګیلات کم چې کلاشا زمینی او کوار باسی او یدغا په اباسین کوهستان کې چلسو کاورو پتری او په مانسیرا کې مانکیالی او په سواد کې اوشوجو او په دردیر
د الف بی تی ادارې مشر زبیر توروالی وای په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې تر ټولو زیات 2 ژبې ویل کیږي په دې کې یوازې په خیبر پختونخوا کې 3 ژبې ویل کیږي نو موړي ویل چې کارپوهانو دغه ژبو درجه بندي کړي چې کوم ته زیاته خطر ده او کوم لږ خطر سره مخامخ دي نو موړي ویل چې په چترال کې 12 ژبې دي او دغه ژبو ته زیاته خطر ده د نو موړي په خبره دغه ژبو لمنځه تلو سره د علم لوی خزانه به هم تر خاورو لاندې شي
ختم شوه نو دغه لیټریچر حواله سره پورا یو خزانه او خزانه به ختمې دي هغه تر دا د ساينس او د کلچر د دنیا د پاره یو غټ نقصان دی ذریعہ دا وینا یو ذریعہ نه دی بلکې هغه سره پورا یو کلچر پورا یو علم او پورا یو تاریخ ختمې دي
ژبو او سړون کې خادم حسین د ژبو د ارزښ پاړه وای چې مورنی یا قامي ژبه د زرګونو کالو قامي تاریخ او قامي دانش ل یو نسل نه بل نسل ته منتقل کوي کچره ژبې لمنځه زی نو د دې په ټولنه به اساسر وي خادم حسین ویل
ژبه مات شي نو هغه ټول حکمت او ټول تاریخ د سید چې د اغه مزه وشلېږي او چې کله مزه وشلېږي نو قام او سماج او ټولنه هغه د دې ځان سره مخ شي یوازې هغه قام او ټولنه نه بلکې ټول انساني تاریخ ټول انساني ټولنه د ډیر لوی ځان سره مخ شي
خادم حسین د مورنی ژبو لمنځه تلو سره تړلې ځانونو پاړه ویل چې د دې سره په وسیلو او په اختیار هم اثر پریوزي نو موري زیاته کړه
یعنی وسیلو سره اختیار تړلې شو دي وسیلې بنیادی توګه باندې چې کوم طبي او فطري وسیلې دي قدرتي وسیلې دي هغه قامي ژبو کې خوند کیږي د هغه نوعیت د اړې خصوصیت قانوني ژبو کې خوند کیږي چې کله دغه ژبې د منځ نه وځي نو د زده کړې نظام سره سره چې هغه مات شي او د قام یا د ټولنې تاریخ یا د ټولنې سوچ او فکر د ټولنې اجتماعي فکر هغه د ځان سره مخ شي او هغه یو قسمه د فکری غلامۍ ښکار غاړي ته لاړ شي
خادم حسین ویل چې د ژبو کمزوري کې دوه سره یو قام خپل فرهنګ وبایلي او د نورو قامونو د فرهنګ تر اثر لاندې راشي نو موري زیاته کړه چې د یو قام اجتماعي جمالیات په مورنۍ ژبه کې وي او هغه بیا فرهنګ ته منتقل کیږي او چې کله مورنۍ ژبه لمنځه لاړ شي نو هغه فرهنګ نه جمالیات هم لمنځه لاړ شي بل خو د الف ب ت ادارې مشر زبیر توروالی له حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه ژبو خوندې ساتلو لپاره پکار ده چې غټو ژبو سره سره د نور ژبې هم قامي ژبې وګرځول شي د زیات کړه
د خلکو په توجه شي د مختلفو ادارو په توجه شي او دا ژبې رورو دا د دې باندې وتیقې شو د دې په تعفس حالې ته لګول شي
په پاکستان کې د ځینو نورو غیر سرکاري شمیرو تر مخه 3 اویا ژبې ویل کیږي او دا ټول ژبې ژوندې دي په دې کې 15 شپېته ژبې مقامي دي او اته بهرنی دي په دغه کې شپږ اداري ژبې دي اتل ژبې د پرمختګ په حال کې دي نه د ژبې داسې دي چې د پرمختګ توان لري و ژبې په مشکل کې دي او دوه ژبې په ورکی دودی په تیرو کلونو کې د ملګرو ملتونو یونسکو اداري هم ویلول چې په خیبر پختونخوا شمالي علاقو او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې او پر پوله پروتو علاقو کې وې ژبه په ختمې دودی د یوې نړیوال سیړنې تر مخه په ټول نړۍ کې شپږ زره نه سوه او 12 ژبه ویل کیږي چې پکې 15 سوه او 14 ژبه ورکی شوې دي په هغه سیړنې کې دا هم ویل شوی و چې شپږ دیش فیصد ژبه د ګلوبلایزیشن یا نړیوال توب له وجې له خطر سره مخامخ دي
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او تاسو مشال ریډیو ته وګه. پرون د لوګر په لوګر کې ځوانانو د اوربند غږ په نوم مشاعره جوړه کړه. منتظمین ویل د غونډې مخه د سولې او اوربند لپاره د ولسونو غږ پورته کول دي. نجیب الله لو خیر اورو.
د اوربند غږ په نوم لوګر کې مشاعره چې د یاد ولایت مرکز اړوند د التمور سیمې ځوانانو لخوا جوړه شوې وه، له لوګر سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان او کابل څخه هم ګڼ شاعران او فرهنګیان ورغلي ول. د شیرالی مخلص په نوم د التمور د ځوانانو ټولنې مشر مشال رولته ویل،
ګړتیا اوربند او د اوربند غږ تر نامه لوی ولسی مشاعره جوړه ده او هدف هم لدینه دا چې د سولې راوستو او د اوربند لپاره د عام سنو کوم غاک چې د باید راوچت.
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسلوایی په خوا به د سوری او اوربان غاک د غوندو او ناستو د ویناوالو لخوا کېده، خو دا ځل دا غاک د هو سره په توپیر د شاعرانو لخوا اوچتیږي.
دا ځل زمونږ شاعران رونه، لیکوالان رونه او هغه چې د شعر په چوکاټ کې ولست خپل پیغام رسوي، دوی د شعر په ترڅ کې د سولیا او د اوربند غوښتن کې دي. تاسو ولیدل چې په دې مشاعره کې خورا ډیر د کلو او د بانډو خلک راغلي وو چې دا د موږ لپاره یو خورا خزیری ده.
د لوګر په اوربند غږ مشاعره کې له خوست میلمه شاعر مطیع الله تراب هم د التمور د سیمې ځوانان وستل چې سوله په یو نوي پیغام کې نغښتي وه.
دغه نوم کې یو ښه پیغام و، نو ممکن دغه کاڼي زړونه نرم کړي او تر څو پورې چې دغه ځوان کول کې دغومره احساس دی چې هغوی په یو چا باندې غږ کوي، د اوربند غږ زه فکر کوم یو ښه پیغام و، او غواړم چې نورو ولایتونو کې هم دغسې یو نوی پیغام سره مشاعرې دغه کې دا خلک په مخ باندې بوزي.
د لوګر په اوربند غږ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او د نورو انتخابي شعرونه او غزلونه وویل. شاعر قیوم سیال ګډونوالو ته یو انتخابي شعر وړاندې کړ.
زما لنګ چلم پریږدو، زه چې پریږدو زیارتونه، چرته لری غره ته لاړ شو، پریږدو کلی او خارونه، زه چې داسې ځای ته ولاړ شو چې هنداره پکې نه وي، برقي ستنې پکې نه وي، پخه لاره پکې نه وي، چرته لری له چاودنو، چرته لری له بریدونو، چرته لری له فیسبوکه، چرته لری له خبرونو، چرته ورک له څراغونو، چرته لری له ویبپاڼو، تلویزیون او رادیوګانو، چرته لری له یارانو.
په یاد مشاعره کې دوه نورو شاعرانو فرهاد یوسفی او مسعود ساروان هم خپل شعرونه وړاندې کړل.
تراشا ازرائیل زما روح واخل نور درو مارا او غرزه په کلی باندې بم دی او بس جنگ دی. خالونه دی خالونه دی خلق نور هم پیدا کا، په حسن کې د زن خال دی کم دی او بس جنگ دی.
لهره یوه هلک در تیر شم منې می او ځان ستا د قدم لاندې در لاندې کړم. راځي با کچکول کړم په غاړه، لیوانتوب وکړم په عشق کې، گریوان کړم د مجنون غوندې، رتاړې کړم. راځي با
د لوګر د اوربند غږ مشاعرې په پای کې پر یو شمېر میلمنو شاعرانو برابرې شوې ډالۍ هم وویشل شوې.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی د دې خبرونې په اخیری شیبو کې بلند خبرونه او زل بیا له مجید بابر واورو.
افغان حکومت او طالبان وایي چې د تشدد د کموالي بهیر به نن د شپې 2 بجې پیلېږي. یو افغان لوړپوړي چارواکي او طالب مشرانو نن وویل چې د امریکا، افغان پوځ او طالب وسلوالو ترمنځ د تشدد د کموالي اونۍ به نن نیمه شپه پیل شي. په بلوچستان کې مخالف سیاسي ګوندونو په صوبه کې د نامنۍ او بیروزګارۍ له وجې د صوبایي حکومت پر ضد احتجاج کړی. تېره ورځ په صوبایي اسمبلۍ کې د متحد اپوزیشن ګوندونو غړیو د اسمبلۍ ودانۍ نه تر وزیر اعلی تر کونې یو لاریون وکړ. دوی په لاسونو کې کتبی نیولې وې چې پرې د حکومت ضد شعارونه لیکل شوي ول او د حکومت پر ضد یې نارې وهلې. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی ویلی حکومت په قبایلو کې اصلاحاتو پرمختیایي چارو ته ژمن دی. په کورمه کې خبریالانو سره خبرو کې شوکت یوسفزی ویل په قبایلو کې د پرمختیایي پروژو تر عملي کولو مخکې سم پلان جوړوي. د وویل د اصلاحاتو بهیر عملي کول وخت ته اړتیا لري. د پاکستان سرکار ریډیو وای چې خالد جاوید خان نوی اټارنی جنرل وټاکلې شو. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د احتساب او کورنو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار شهزاد اکبر ویلي وه چې حکومت له لوی څارنوال انور منصور خان نه استعفا غوښتې وه. په ایران کې نن پارلماني انتخابات دي چې د هیواد سخت دري د مذهبي مشرانو ورته وار له مخه نوماندان غوره کړي. د ایران محافظه کاري شورا نگهبان د پارلمان د 290 څوکو لپاره 1,138 کسان د نوماندۍ لپاره منلي. عراق او کویت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره پلن محلی ډول د ایرانی وګړو په ورتک محدودیت لګولې ده. د تر هغه وروسته د ایران په کوم خار کې له وایرس سره د دوه وګړو د مړینې تصدیق وکړ. د عراق د سرحدي چارو ادارې پرونه وویل تر راتلونکو لږ تر لږه درې ورځو پورې ایرانی وګړو ته پر شریکه پوله د وراوړېدو اجازه نه ورکوي. د ادارې ویلي چې له ایرانه هیواد ته ستنېدونکي عراقیان به هم د روغتیا وزارت له ټاکلي بهیره تیریږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښ شي وي. سبا له بده نو خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملیحه میرزاده، مجید بابر او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. نزان خیال ساتئ. د الله پامان.